هوایی حمله وکړي. د امریکا پاووس په یو بیان کې ویلي چې څو کشته بکتربن گاڑی تکتیکی ځایونه او یو ودانه هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایی دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لن خبرینم د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وې. نو اوس پکار ده چې اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خیره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس ګټې لپاره کار کوي او دغې مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 340 اربو روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلعي مشرولې له یو مؤثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړوله د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د پینشن اخستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي دا پینشن کمی دي او دادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک پلوي محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غیش میر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړي شي. ادارې لیکي د حکومت لاړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیک ټایمز رسپانه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رای سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې رسته شخړې سره تړاو نه لري بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی وو. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شانه ورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی وو. ورځپاڼه د وایټ هاوس د انتظامی چارواکي دخلي لیکي د پاکستانی رسنیو هغه ریپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق لا د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دواړخي زمامالو خبرې کوي چې پکې با د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لید کاته کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې خنډ ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. بیا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوې دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پانی د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل یو مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډیر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجه څه دي نور تفصیل د اسرار العالم مومن اورو.
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پیښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې یو سل اویش کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له عین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزې پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان عین هر چا ته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پیښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دوان لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ. خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي. ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان په اند کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو. کرمې ایجنسی ته په کرمې ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي چې د صدې په تعلیمي د دفتر کې د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځند ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د صدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دی زر تر زر زیاته کړل شي چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د تاریخ اورکسی په دې ریپورت کې اورو.
په کورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله د نشتوالي له امله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډښکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چېرې مو کار په ټایم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګېدلی، مثال سرویس بک کې بله انټرویو هغه په ټایم باندې نه کیږي، دی وجه نه د خلکو ته دا مسله شته دی چې دی آفیس ته د خپل سټاف سکون دی دوی ته راشي، نو دا به ډېره ښه وي.
د تعلیم محکمې د شمېرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1450 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمېر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمان په نامه یو بل استاد وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې دفتري کارونه ترسره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډېر وخت نشو هغې کې انټریانې نه دي شي، هر کال نوې اګریمنټس لګېږي یا نور څه الاونسز لګېږي، د هغې انټری کال په سرویس بوک کې ضروري. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغې باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دی شوی.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو ته وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې د نورو ادارو نه په عارضي توګه د کلرکانو عمله راوستلې ده او په آفیس کې دفتري کارونه روان دي. دوی ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2000 کال نه وروسته شیاسونو ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کوزي او منځني کورمې خلکو د سهولت لپاره د سادې ایجوکیشن آفیس پرانستل شوی دی، خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی چې له وجې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سب وخت شوید د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننې خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي. راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي، نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري. خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی، پهنتون او معبود خانه، د بیلابیل وختونو سکی، بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلی ده. خو بیا لندا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلی شي. په خبر پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نثیم وای
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لري دی د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینې وي دا د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنستل شوي دي. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې څېړنې او کودایان شوي دي او دې ته د بود مت ځای ویل دي. خو دا د په وینا دغه ځای د بود مت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تله دی کولمل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا ودی خود په دی باندې به تحقیق چکړو. نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی. خو اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ دا سینه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې دا کشمیر سمسنه مونډل شوی آثار اړومبه ایسوی سده سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې ویل شوې دي. خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوې دا معلومات تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1900 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه زړه حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړ هغه اکچولي د بودیزم سره د هغه څه تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی.
هیون سنگ د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر مسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته یو غار دی او غیره دا ټوله کیسه کوي. کله چې د کشمیر مس نه دا سکی راوته او داغه مهرونه راوته او پاره کې دی او داغه یو خدایانه نه چایه ته منګ بیمدی وی وایي داغه ذکر شوی دی. اقا ذکر هیون سنگم کړی دی چې الته لاړ شو د لړل نو خلک راځي. نو د دغه نه پس مونږ ته پته وي چې هیون سنگ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم. کله که کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایوي.
دا کشمیر مس نه مونډل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دا غزه د سفید هنز یا هپټلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
او دا سې ذکر دی چې کی وی چې دلته و غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویلا او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ 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 غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تحقیق جوړ دا غر دی د شرمینجا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده. نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مونډل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوی صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړم بیزل غنداره ته په اوم صدې کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقیل توګه پټوله غنداره کې آباد شوی دی.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکه منتملو شوی دی. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسم صدې کې مسلمانان راغلیو محمود غزن خو نه د په اوم صدې کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکه زمونږ ته ملاویږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ چې دی د دې سیمې دا د اوومې صدۍ نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو نه دوی ته د سکون علاوه دغلته د انسان د جون جواک او نور په روزمره زندګۍ کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي.
ګوره چې کله مونږ کدای کوو نو مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي. هغه سیزونه خامخا تړلي وي د هغه خلکو سره کوم چې دلته پاتې شوي، دغې د روزګار سیزونه وي، دغې د کاروبار سیزونه وي، دغې آبادیانې وي. نو د سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکوو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکوي. کنه دغې لوښي لرګي ملو شوي دي، دغې مجسمې دغلته خود دغې د خدایانو ملو شوي دي، دغې ډیوې ملو شوي دي، دغې غشي ملو شوي دي چې په هغې باندې به ښکار کوو. نو د اګریکلچر کوم چې د سامان وي هغه راته ملو شوی دی.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق له وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار. نو هغه خو د هغه زمانې خبره کوي چې کله چې د ښکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره وو. مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو، سټون ایج. او په بله ژبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو نو مونږ یو ته پری هیسټري وایو، بل ته پروټو هیسټري وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری هیسټري هغې ته وایو چې صرف کانو سره به ښکار کوو روزګار به کوو، او بیا هیسټري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر سمس چې دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وه، ژبه وه، رسم لیکل وو، لستل وو، خطو او څنګه وو چې دی، نو هغه ډېر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه وو، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز وو.
ور زمونږ د سیمه وو د ډېر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو هغې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغې چې کوم مذهبي کتابونه وو دا چې ورته مونږ د هغې زده کړې له به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه، د بود مت چې وو، دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله وو. د هندوانو دپاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې اعظم په دې علاقه کې.
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي. یو خدا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي هم وایو او مناسب هم ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کوم کې به دي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دای نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوي دي لکه میچنې ملو شوي دي چې هغې کې باغې وړک دغه کولو، هغې کې غشي ملو شوي دي، د هغې د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره د هغې کوم چې خانقاه ده یا یونیورسټي ده مناسب، نو هغې سره د هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي لکه د هغې بوتان ملو شوي دي، د هغې منتراز چې دي هغه ملو شوي دي، مذهبي تعویزونه ماویزونه دا ملو شوي دي.
دا لرغوني آثارو کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېښمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوی رسم الخط کتبې هم ملو شوي دي، خو بیا په دغه رسم الخط ډېر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه وه. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکلی کېدی شي، څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برېښمي وایي، کوم چې کشمیر سمس کې مونږ ته ټول برېښمي ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکلی کېږي لکه څنګه د انګریزۍ په شان دی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط هم ملاو شو چې هغې له ما نوم ورکړی دی کوهي، او دا درې رسم الخط وه په دې ایریا کې وو. بدقسمتۍ نه لا مونږ کوهي سکریپټ نه دی ډیسایفر کړی، لکه دا هغه مونږ لوستلی نه شو. نو په هغې اوس تحقیق روان دی، امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د دې معلومات په راته د دې تاریخ په حوالے سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په هکله ویل کېږي چې د دغې دویم سر ته څوک نه دی رسېدلی او دغه یو تاثر دی چې غنیده دی یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوي وو کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلي مونږ معلوم کړه هغه مونږ زه چې 200 متره ویم نو دینا پته ولګي چې اردا مونږ ناپ کړی دا نو مونږ د هغې اخر ته ورسېدو. خو پرابلم دغه ځای کې دا چې دلته د اکسیجن ډېر کمی دی نو چې څوک هلته ځي نو هغې ته ډېر زیات تکلیف وي او بل دا ده چې هغې په ولاړ یې نه شي تللی هغې به خوږېږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډېر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بکې ماران نه یا نور څه نه یو سام بندېږي دغه ځای کې نو د دې وجه نه مخکې دې ته څوک اخر ته نه دي رسېدلی. خو زمونږ ټیم رسېدلی دی او د دې مونږ پوره ناپ ټول کړی دی چې دا څومره ګوده دی او څومره چوت دی.
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او څنګ په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړي او ګرځولې و چې دا د بد مد وخت دی او داغي مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی غمل او شوی دی کرشنا مونږ ته مل او شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو د مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل او کچره تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.